السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث خبريږي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو ویل شوي چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې وغځول شي. د راپور له مخې د پریکړه لیک په مسوده کې په افغانستان کې د یوناما په دندو او لومړیتوبونو کې بدلون نه دی راغلی او د دې شورا ټول غړي یې ملاتړ کوي. بشري حقوق په تیره د ښځو او نجونو حقونه، سوله او امنیت، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، تروریزم، مخدر مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنیو بې ځایه شویو او کډوالو او د طبیعي پیښو اغیز هغه موارد دي چې د یوناما ماموریت به په افغانستان کې تمرکز پرې کوي. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ او وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوې دي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 129 پیښې وي 24% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې 100 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جبهې په یو بیان کې ادعا کړې چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د ګزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ډلې په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې د یکشنبې په ماښام د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د طالبانو پر یوې پوستې د دوی د برید پر مهال 3 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلی دي چې په دې برید کې د طالبانو د استخباراتو کسان په نښه شوي وو. له دې مخکې ځینو رسنیو په تخار او کابل کې د 2 چاودنو راپور ورکړی و. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواک ډول دا ډول ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې وویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د جرمنی بسپنه به د خوړو، روغتیایي خدماتو او بیړنیو کورونو په چمتو کولو، د ځانګړو زیانګالو خلکو د خوندیتوب پر اقداماتو او همدارس په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د سوریې د کډوالو او کوربه ټولنو ته په مرستو ولګول شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر انتقالي حکومت غږ وکړ چې د علوي اقلیت د استوګنې په سیمو کې د سلګونه ملکیانو د وژنې په اړه تحقیقات او له مسؤولو کسانو سره حساب کتاب وکړي. پروانه میاشت کې د سوریې په ساحلي سیمو کې د نوي حکومت ځواکونو د 4 ورځو جګړو پر مهال د پرزیدلي نظام ته له وفادارو خلکو سره جګړه وکړه چې د جګړې د یوې څارونکې ډلې په وینا له 0 ډیر کسان پکې ووژل شول. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. هغه دا خبره پرون خبریالانو ته وکړه. ښاغلی ټرمپ هڅه کوي د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي. د امریکا ولسمشر په فلوریدا کې له خپل تفریحي استوګنځي څخه واشنګټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي. کرملن تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11 په سعودي عربستان کې له خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د 3 ورځنی اوربند وړاندیز منلی دی، خو په دې شرط چې روسیه یې ومني. ولسمشر پوتین اضافي شرایط وړاندې کړي چې د متحدو ایالتونو لخوا کیف ته د وسلو د لیږد بندول پکې شامل دي. په عین حال کې یو جګپړي روسي چارواکي ویلي د مسکو ټینګار بداوي چې اوکراین له ناټو سره یو ځای نه شي او د سولې په هر راس تړون کې بې پرې پاتې شي. کیف پخوا دا شرایط رد کړي وو. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې نن یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دیوب سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونما د ماموریت دوام ته رایه ورکوي. له یو شنونکي سره به د یونما د کار د اهمیت په اړه خبرې وکړو. په نورو موضوعاتو کې د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر د بې ځایه شویو خلکو شمیر 420,000 کسانو ته ورسیږي.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. خلک لا هم در په دره دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې به هم د یونما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزول لمړی موضوع ته د تورخم دروازې د خلاصون او پسیمه کې درمنځ شوی ستونزې د حل لپاره د دواړو لورو سوداګرو او قومي مشرانو نن یو ځل بیا په تورخم کې غونډه وکړه. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادۍ رادیو ته ویل په نننې غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا غونډه 13 پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده. د په داسې حال کې ده چې د تورخم دروازه نن د 14 پرله پسې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند ده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ دوه مناسته د دواړو غاړو لسګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوې ستونزې د دایمي حل لپاره یې بحثونه وکړل. د جرګي یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټي د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبري وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړې ته د جرګې یو غړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربندتنګ شي. خو په خبري پلانجمنه سیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټا د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو پر ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم غوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به ان شاء الله حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 15 شو د پاکستان له اړخه 16 قومي مشرانو سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامت شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته د هم ناسته ده چې د دواړو لوري سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته 13 پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکاره پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 13 فبروري میاشتې په 20 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو دوی پوسټي د جوړېدو په خبرګون کې وټړله. نن د 23 ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوی.
دا سبزیجات ډیر ګران شوی دي. بوره غوړي داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 3.5 روپیه اوس نن سبا 500 روپیه قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدلو له امله په دې ښار کې د بېلابېلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ټاکل شوی. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یوناما ماموریت وغځوي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه په یو راپور کې ویلي دي چې امنیت شورا به د یوناما ماموریت د راتلونکي 2016 کال د مارچ تر 18 نیټې پورې تمدید کړي. طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی دی. په دې اړه د فیروزی عزیزی په راپور کې نور تفصیل واورئ.
تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندویه دفتر یوناما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویبپاڼه په خپور کړي راپور کې ویلي و چې دوی به د یوناما ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د بدلولو پرته د 2016 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه سویو وضعیت له مهمو موضوعاتو دي. ځینې افغانان په افغانستان کې د یوناما ماموریت په بشري برخه کې مهم بولي، خو ځینې نور بیا وایي چې په سیاسي او د ښځو حقونو په برخه کې بې ګټې دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د طب پوهنځي محصلې چې اوس له زده کړو محرومه ده او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د دوشنبې په ورځ د مارچ په 18مه یې ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د ملګرو ملتونو د استازولۍ تر ټولو مهم دفتر ده. د دې ادارې دندې د بشري حقونو ساتنه، د خلکو ملاتړ، د نړیوالو اړیکو همغږي کول دي، خو د ښځو د حقونو د محدودیتونو، د نجونو د زده کړو بندېدلو او د ښځو له کاره د منع کېدو په برخه کې یوازې اعلامې خپرې کړې او عملي اقدامات یې نه دي کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور په ټکو که څه هم د دې شورا غړو د یوناما د ماموریت د مسودې د لومړیتوبونو د نه بدلونونو اړوند تر یو بریده موافقه کړي، خو په ټکو یې د دې مسودې ځینې مسایل لکه پراختیایي مرستې، د افغانستان کنګل سوی مالي او بانکي شتمنۍ، د یوناما ښکېلتیا او ژمنې حساب ورکول او ځینې نور مسایل لا هم لانجمن پاتې دي. د زابل ولایت اوسیدونکي او د حقوقو او سیاسي علومو لیسانس روزي محمد زابلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یوناما د چې راتلو سفر هم د دنیا سره د افغانستان روابط ژوندي ساتلي، دغه راز د بشري په برخه کې، بشري مسایل په برخه کې البته د غټو هیوادو مرستې د افغانستان ته جاري ساتلي دي. البته دغه مرستې په افغانستان کې پر اساساتو نه لګېږي، خو د یوناما د ملګرو ملتونو چوکاټ یا په ټوله کې یوناما د افغانستان اساسي سیاسي مشکلات تر اوسه پورې نه دي حل کړي، او تر اوسه پورې لا هم دې په دې برخه کې بریالي شوي نه دي چې افغانستان ته سیاسي ثبات کې دي رایان رول ولري.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د ماموریت د بیا تمدیدېدو په اړه د ملګرو ملتونو دې راپور ته غبرګون نه دی ښودلی، خو شاوخوا یوه نیمه اونۍ مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې د یوناما ماموریت ننګولی و. مجاهد ویلي و چې یوناما د افغانستان او د دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي، په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تل په افغانستان کې په خپل راغنده او مثبت رول ټینګار کړی دی. یوناما د 2001 کال د بون کنفرانس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ارزول کیږي، او د یوناما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بدل کیږي.
و موریدل چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د راتلونکي په اړه رائے ورکړي. د یوناما د ماموریت د اهمیت او افغانانو سره د مرستو په برخه کې د دې ادارې د رول په اړه له پخواني افغان ډیپلومات امیر ګران سره خبرې کوم چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ګران صاحب، مننه چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د یوناما د دفتر شتون ته په افغانستان کې څه اړتیا شته، یعنی اهمیت یې په څه کې دی؟
مننه کوم لمړی تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ما هم د رسنیو په مټ لږې جملې څخه تاسو د رسنی للارې همدغه د یوناما د ماموریت غزولو خبر ولوست چې نن د اتنبایو وا چې هغه راپور وړاندې کړی ده او یو قطنامه او د دې قطنامې د مسویدی لمخې به د 2018 کال د مارچ د میاشتې تر 18 نیټې پورې دا ماموریت وغځېږي. اوس نو دلته زه فکر کوم چې طالبانو واکمنۍ ته په کار ده چې افغانستان له انزوا څخه راوباسي او دوی هم په نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او مدغم سي او زمنن ځان د دغه ټولنې یو داسې غړی حساب کړي چې هغه حقوقي او په ډیپلوماټیک چوکاټ کې چې هغه د ویانا او ژنیو او همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور له مخې هر هیواد مکلف دی او ژمنتیا لري چې دغه باید په پام کې ونیسي. طالبان باید دا کوشش وکړي ځکه افغانستان دغه څه باندې درې کاله کېږي چې له ډېرو ژورو مشکلاتو سره مخامخ دی. له هغې جملې څخه امنیتي ستونزې موجودې دي.
بله.
انساني حقوق په تېره بیا د ښځینهو او د نجونو حقوق په سیستماتیک ډول باندې تر پښو لاندې کېږي. نجونې هغه د له تعلیم څخه له پوهنتوني زده کړو څخه بې برخې شوي دي او طالبان په غیر قانوني توګه باندې خپلې واکمنۍ ته ادامه ورکوي. دوی باید د قانون پورې نه کې چې هغه باید په داخل د افغانستان کې له خلکو څخه مشروعیت ترلاسه کړي او نړیواله ټولنه هم په رسمیت باندې وپیژني دغه حق له باندې کوششونه وکړي.
د یوناما فعالیت تقریبا اوس په تر ډیره په بشري مرستو او بشري مسایلو باندې متمرکز دی. اصلا یوناما د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر دی په افغانستان کې. تر دې زیات یوناما څه نشي کولای په افغانستان کې؟
زما په نظر باندې سي په خپل یوناما او د ملګرو ملتونو مؤسسه همدارنګه نور نړیوال قانوني او حقوقي بنسټونه دا هڅه کوي چې طالبان یو تعامل ته راوبولي او نړیواله ټولنه کې ورګډ سي او دغه ستونزې سي افغانستان ورسره مخامخ دی یا افغانستان په انزما کې اچولای دی د دغه ستونزو ته دفاع ته کې شو ولسی. وسوګوري په افغانستان کې کاري فرصتونه لمنځه تللې دي. تعلیم او تربیه هغه د دیپانتونو دروازې تړل شوې دي د انجونو او شتینه په مخ باندې او چون کار نسته د خلک له اقتصادي جوړ او مشکلاتو سره مخامخ دي. ځوانان او نور ظرفیتونه له هوا څخه د فرار په حالت کې دي او لبلې خوا شاوخوا مچوینو مثلا د پاکستان له خوا هغه د ویل کیږي چې په راتلونکي کال کې به د 2 میلیونو په شاوخوا کې افغانان جبرن او غیر قانوني توګه باندې راوړل.
ګران صاحب، خدغه ټول مسائل چې تاسو یادوي دا ټول بشري مسائل دي. زما مطلب دا دی چې په سیاسي برخه کې سیاسي فعالیتونو په برخه کې افغانستان ته مثلا افغانستان تر اوسه پرسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غم نه دی خوړل شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې شته. د افغانستان او نورې نړۍ ترمنځ ستونزې شته. په دې برخه کې تر اوسه پورې یوناما ستاسو په نظر څه کړی؟
یوناما تر اوسه پوری خو رشتیا هم چې په بشري مرستو باندې د دوی فعالیتونه متمرکز دي. ولې کولای شي چې مثلا په افغانستان کې نور نړۍ او لږې جملې څخه ملګري ملتونه او د دوی دغه استازولۍ وکولای شي مثلا طالبان دې ته تر فشار لاندې راولي چې دوی باید د یوې پراخ بنسټ ادارې او د قانونمند ادارې د جوړولو لپاره سي پاغه کې متنوع اثنیکی تنوع هم ولیدل سي او شجنه هم پکې ګډون ولري او همدارنګه د افغانانو یا په داخل کې یو مشروعیت ترلاسه کړي. زه فکر کوم چې د ملګرو ملتو د یوناما دفتر کولای شي چې طالبان دې ته تشویق کړي او یا یې تر فشار لاندې ونیول سي ځکه دا ډیره اړینه ده چې تر څو پورې په افغانستان کې همدغسې یو قانونمند اداره را منسنی سی طالبان مشروعیت ترلاسه نکړي، نو افغانستان به همدغه سی په انزوا کې پاتې او هیوادونه به په رسمیت باندې نه پیژني. نو کولای شي سی ملګری ملتونه لغې جملې څخه د ملګرو ملتونو د استازولۍ یوناما په طالبانو باندې فشار راولي، او د دغه فشار لمخې او د جنو نورو هڅو لمخې طالبان دې ته واسوي چې ملګرو ملتو د منشور پر رڼا کې هغه خپلې ژمنې یا ژمنتیا په نړیواله کچه باندې ترسره کړي.
ډېره زیاته مننه. یوې وروستۍ پوښتنې ته که لنډ ځواب راکوي چې طالبانو په افغانستان کې د یوناما فعالیت بې ګټې بللی، نو تر اوسه پورې هم د دوی دفتر یعنی د یوناما دفتر په کابل کې فعال دی، په افغانستان کې په ټولو برخو کې فعالیت کوي، دا څنګه؟
زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا سمه نه ده، او دا وګوري ملګرو ملتونو د یوناما دفتر یا د ورلد فوډ پروګرام او دغسې ځینې نورې خیریه موسسې چې په افغانستان کې شته، اقلا هغه افغانانو ته د افغانانو ځینو کټګوریو ته خو د هغوی کومکونه رسیږي، نو دوی هم متقاعدینو ته معاشونه نه ورکوي. مثلا اقتصادي وران ویجاړ حالت دی، امنیتي وضع خرابه ده، د نجونو په مخ باندې د پوهنتونونو او د تعلیم و تربیې د موسسو دروازې تړلې شوي دي. نو دلته که چېرته دغه ملګري ملتونه، یوناما او ځینې نورې خیریه موسسې او نور بنسټونه فعالیت ونه کوي، نو افغانان خو بیا له سختو نورو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم د طالبانو دغه ادعا به سمه نه وي.
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې اوربند راولي، نو دا خبرې هم تر ډیره د جګړې پر پایته رسولو متمرکزې وي. په دې اړه جزئیات د هوسۍ احمدزی په راپور کې.
ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکراین په جګړه کې د اوربند راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځایه واشنگټن ته د رسنېدو پر مهال خبر اعلان ته ویل چې د غوړي جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ جګړه پای ته رسولی شو، شاید مونږ کولای شو، شاید مونږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې ټرمپ څخه دوربند رامنځته کول لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې مونږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، مونږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دوړو خو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. مونږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین د سی په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشت کې دا لمړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون ترلاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیش ورځنی اوربند له وړاندیز سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودله چې ورسره یې نو شرط یو ځای کړی دی. په دغه شرط کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندبل شامل دی. په فاینل کې وجیګ پورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي، هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړی دی. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د ده خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به د روژتیانو خبرې د روژې په رنګونو کې واورئ، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د راتلونکي میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر 4,30,000 کسانو ته ورسیږي. د شورا په خپل تازه راپور کې ویلي، له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی دی.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځای شویو شمیر زیات شي او له 4,30,000 ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2025 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال نومبر میاشت راهیسې پاکستان له دې هیواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیز کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیون افغانان له دې هیواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز، له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړې دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم درپدره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې، د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځایه کړي او کورونه، زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړې کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د هیڅ چا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه، د زده کړو له اړخه، د اقتصاد له اړخه، زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ډی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لاملې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ، اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری په خپل هیواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو مالا کډوالې تاړ شوی. دغه شورا ویلي، اخراج باید یوازینی لار نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي، قانوني او خوندي کډوالې لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هیواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
رنگونه انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دیگی، خو ملت اشاره وگه ده مشکلات دیر زیاد لیری، وگه دیر زیاده ده. دی سرکو پا غارو پسلها و خویندی او رونه بیچارگان دل وگه لاسه ناستی، حتا دی مخام رو زماتی با وقتی پسرکو سی گرزی نو مکمل اطول سرکو غاری و خار آزاتی خلقی نگیری چی رو زماتی لپاره سنه لیری. نو حالا دی پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه ګور خمال کابل نه تاسو ته غواستم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ختیریږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بیروزګار پاتې دي، سره له درس او له تعلیم وکړه چې درس او تعلیم نه یو طبعا وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنۍ نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پې باسو. په پروسږ کال چې سږکال ډېر زیات بدتری راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمي لپاره چې چیږي، باید یو څه تهیه کړي ځان ته او خوراک ولري.
عبدالمصویر د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته یعنی تیر کال روژه او سه کال روژه ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجائش شو چې دا روژه ماتی تال عزا لپاره یو سو سرو یعنی ځان ته به برابرول راوړو به اوس کال ډیری د ځوانانو چې بیچاره دي بیروزګار دي هیڅ پیسې نه لري یعنی په خارونو کې اوس هغه رقم بیروبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې پروګرام لرو چې فرشته سحاق به د دې خبرونې قربانه وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو بیان کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو راغلی دی چې د پریکړه لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. نن د کابو 28 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړې دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان مریض کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 43% زیاتې شوې دي. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کابل او تخار کې لسو طالبانو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د جبهې په جلا بیانونو کې ادعا کړي چې تیر شپه د کابل په خیرخانه مینه کې د طالبانو د غزمې پر موټر د دوی د ځواکونو په هدفي عملیاتو کې درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د یکشنبه په ماښام په تخار ولایت کې د طالبانو پر یو پوسټه د دوی د بریټ پر مهال درې طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې وویل چې د مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. تمه ده چې د ټرمپ او ولادیمیر پوتین خبرې به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو متمرکزې وي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه وخت مو په خیر. تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سحاق د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسودې ته رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15 په خپل ویبپاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2026 کال د مارچ تر 18 نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړه لیک کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشي توکو قاچاق او د داخلي بې ځای شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري. د سیاسي چارو شنون کې هر یو خاغلی اساق اتمره او خاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دی. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب په پایل بل تاسو وکړو کدار ته وایي چې سکل د یونما په پلانونو که د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه.
مننه فرشتگان خور تاسو ته، جناب آشفته صاحب ته و اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلي. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې هغه ته اشاره وکړه، مساوده همغه دی، منتها سږ کال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کیږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یوناما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیره شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدی شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مساوده دی، لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده دی. کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو آشفته صاحب، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلی. که دا راته ووایئ چې د یوناما فعالیتونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په دغه څو کلونو کې ته څنګه ارزوئ؟ آیا د افغانستان دپاره د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې او همداراز په نورو برخو کې د دوی فعالیتونه څومره مؤثره وو؟
محترم اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، یوناما د 2002 کال نه چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی، په بیلابیلو مواردو کې زما په اند ډېر مؤثره اجراءات هم درلودل. د بشري حقونو په باره، د بشري مرستې په خاطر، د ښځو د حقونو د خاطره، دا چې یو نیم نیوکې د دوی پر کار باندې موږ لرو یا یو تعداد نور دوستان لري، هغه پر ځای، مګر په کلي توګه یوناما په افغانستان کې خاصتا په دغه موجوده شرایط کې چې د مطبوعاتي لحاظه د افغانستان څه چې درنه واقع کېږي خلک نه پرې خبرېږي، نو یوناما د دې خاطره هم او د کومکونو د اخیستلو د خاطره، د افغانانو دپاره د بشري حقونو د خاطره مؤثره ګامونه پورته کړی او پورته کوي. دا چې مثلا ګزارشات یو څه وروسته نشر کېږي یا په بعض مواردو کې هسې دقت چې موږ ورځنې انتظار لرو هغه دقت نه لري، دا نو بیا نیوکې پر ځای به وي، مګر شتون یې د افغانستان دپاره ډېر مؤثر وو، مؤثر دی. او دا زه فکر کوم ډېر به ښه شي چې بیا هم دې فعالیت وغځول شي او دغه امکانات ورته برابرې شي، درنه په افغانستان کې په دغه مشخص مواردو کې لا خپل فعالیتونه ترسره کړي.
مننه آشفته صاحب. څه فکر کوئ تر اوسه پورې یوناما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په د څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطره زما په اند دوی فعالیتونه فعالیتونه به طرف او او به طرف دی، خصوصا کله چې د بشری حقوقو مسائل دوی مطرح کین او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لر اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی، او یونما پر دغه موارد باندې کله ناکله یو نیم انتقادات لري، او د یونما له لارې نه د بشري مرستې افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغې موجوده سرپرست حاکمیت لاسته هم رسیږي. د ښځو د حقونو د خاطر هغوی ډېرې نیوکې درلودلې چې ډېر هم پر ځای دی، ځکه چې دا د ښځو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د ښځو د کار د خاطر دغه انتقادات چې هغوی کوي زما په اند ډېر په ځای دی، او یو څه توپیر او تفاوت دی موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسي، خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډېر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حاکمیت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حاکمیت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډېر دقت نه لري، یا مثلا ډېر په وخت وړاندې کېږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډېر شتون ونه لري. شتون یې ډېر ډېر مثبت دی، او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او په افغانستان کې موږ ورته ډېر ضرورت لرو.
مننه اتمر صاحب، تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بند وسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو انجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت په افغانستان کې او چیرو کله چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګه په ولایت کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې. دا ډېر شیان چې مونږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهاد سازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله، او دا مونږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بلې خوا نه د یونما ماموریت دا هم چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي او دا کار دوی وکړو. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام وکړي، د ښځو حقوق ته دوی پام وکړي، د ښځو زده کړو ته دوی پام وکړي او همدغسې نورو مسایلو باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې، هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کوي چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو تر منځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توضیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوال نه د مرستو د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نګدي، یعنی دوی نه دي منلی. څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند، د حکومت ویاند، ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره، د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک گروپ دی، دوی خپل نظریات، خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو، هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري هم اقتصادي بحران ګوري هم د خلکو ژوند ګوري هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیواله هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهی کیدای نشي ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. ایدیونامه ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي. هغه راپور د اصلي او واقعي حوادثو یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګري ملتونو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي او هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی. د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مختلري دغه په خطو غتر سره شي، تاسو څه فکر کوئ چې باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لنګان دوی مختلفې دیدګاوي موجود دي. یو دا چې یونما د بشري حقوقو د خاطر، د بشري مسلې خاطر، د شذو د حقوقو د خاطر مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دا بشری اړخ لري، مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی بیا د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ د ایدیولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري، مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ته دوی چندان توجه نه لري او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا امکانات د فکري لحاظ د ایدیولوژیکي لحاظ طالبان ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره دوی همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه د همکاري سپمول کیږي او نو غواړي چې هغوی سره
پوتلا فهم سره دا کار مخته دی. مننه اشرف صاحب کور ودان. اتمر صاحب څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کې څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او که نه که پوهیږي په ولې نو بیا اختلافات کی زکه چې فکر کو دغه یوازینی هغه بنسټ دی نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه نو بیا ولې په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پورې هم نړیوال په رسمیت نه پیژني
خبر دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یوناما ده زما فکر داسې دی که طالبانو غوښته نو دوی کولی شو چې د یوناما د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطحه یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی لازم نه دی چې دوی نړیوال سره ارتباط ټینګ کړي د نړیوالو مرستې وغواړي همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونږ کې طالبان دغه مرستې نه غواړي طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې نو تاسو هغه پرته راکولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران او خراب دی نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نه شي لیکن متاسفانه طالبان من حیث د یو ایدیولوژیک ګروپ هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اورېدل کېږي د ښځو وضعیت څنګه دی اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی دلته باید کوم خدمات ارائه شي دلته باید قانون اوسي که نه اوسي د حکومتداري نحوه څه رقمي یعنې په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانت نه دی تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه بې نتیجې لاړل اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو بې نتیجې شو د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل دوی سره وکتل هغه بې نتیجې شو د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته هغه بې نتیجې شو خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کلونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی دغه شای دی دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی دی سره چه نره چنگه گزاره که افغانان چنگه گزاره که دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی دا یو بیل سوال دی چه وقت به دی جواب ورکی حتی منگه دنه نده طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات بود او دا دی واقعیتونو یو انکاز دی دا واقعیتونه دی منگه دزان نوی نو که طالبان دخل فرصت نه استفاده و که دیونامان دوی دی دوی دی ماموریت نام راست و غالی او نریوال سر مشترک شما پیدا که نریوال تعودات سر دوی کم چه حکومتون پخوا حکومتون و اوس افغانان پا مجموع که لری ری دی پا غبان دی پای بند پاتشی زه دست فکر کم چه دوی پا گرده دی اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی لیکن فرصت رو رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی هغه سی یو وخت کې چې خدا نه خواسته افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره نو زما ویره د هغه نه دی لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي نړیوالو سره دوی لارا پیدا کی نړیوال سره د تبادل افکارو کی راشه درشه ولري اسلامي وادن سره دوی راشه درشه ولري د دوی نظریات دی ومني دوی سره د خپل نظریات شریکي په مجموع کې دا کېدای شي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تغییر یعنی مثبت تغییر رامنځته کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان اتمار صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوریده، 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اسحاق اتمار او همداراز میرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتو نه مو یو ورنړی مننه، او له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول. تر بیا چې دا خبرونه تر وړاندې کوم، ملامو ملشه.